چې خزي نو وکړی چې په پورته پوسټونو کې کار وکړي. البته زه خپل ډیر اوس ته خوشبينه یم او لمنده یم چې کله چې په داغه پوسټو کې چې هغه څوک مقرره کړي د لوړتیا او د لیاقت او د هغه د هغه شایستګي په حساب باندې دا مقرر شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
اغلی نوروز خیل په دې اړه چې آی نوې مرستیاله حسنا جلیل د کورنیو چارو وزارت دغه بسته ورده کنه دوه یا نه څه نه وایي، خو وایي دا چې د حکومت مشرانو پرې باور کړی باید خلک یې کار ته منتظر شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شمال زول ولسوالۍ څخه لیکي، زما په نظر دا وره امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي خو پاکستان لا هم خپلې شیطانۍ پالیسۍ ته دوام ورکوي. میرزا خان مینپال له کندهار لیکلي، پاکستان د افغانستان په سولې نه دی خوشاله، امریکا دې تاړ کړی چې د افغانستان سره سوله وکړي. لیوال له پکتیا څخه لیکلي چې د غیر مسؤول وسلوالو په نیولو د ولسی جرګې اقدام استایو. البته ولسی جرګې هم د حکومت د اقدام ستاینه کړې. ګلنبی سرکش له لوګر له ازډ ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې ټول هغه طالبان چې سوله به نه کوله هغوی اوس د شپنیو عملیاتو له امله په تنګ راغلي او سولې ته مجبور شوي دي. مننه چې د افغان بیسم اته سوات له شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راستوي. کله دغه سیستم سم نه وي ستاسو پیغامونه نشو لوستلی، خو اوس سیستم بیرته فعال شوی دی. نور تاسو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته وښی.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سارندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین شي او ده ته سزا ورکړل شي او دای خدای نه خواسته بې ګناه بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایلي. دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستي درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان وه، آیا روانو پیاده له چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که داسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې و سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالی که هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیرابطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلېږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
او کچری شاهد، کچری مثال د وی پی کی شاهد راضی یو زل شاهدی ور کوي خو بیا ورسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچری دروغ ویل کیږي، په هغه مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
کچیرته شاهد راسی او موانع قانونی ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، تبن دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي، بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومېږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کېږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې، به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه او شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي.